سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال، هر کله کوم. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوه جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې ونجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولرسولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپور نه دی خبر شوی. د ترکیه ولسمشر روسه له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یو نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سرټیټ نه کړي. ښاغلی اردوغان د اختر په دویم ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته تاور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه رخصې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول غندلې او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین په وزوای د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سخت جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته په شا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراني ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سخت جګړو او ډیرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تیرې میاشت کې بخمود خار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود خار په کنډواله بدل شوی دی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ګالو پای افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي. د چولی افغانان د نړۍ تر ټولو خفا او رنځېدلي خلک دي. دا د پراپور کې ولرو. بل په لوبیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وايي افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډیره ده. په دې اړه په همدې تر راپور ولرو او ورب شو هغه سیمو ته چې اوس مهال یې بیرته له پاکستان کډوال افغانستان ته راستن شوی.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلته بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو.
د دې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه منځلې دي. نورمات الحمدر تلرو منطقه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. ګالب موسس یو تازه نظر پختنه خي چې اتنوي سلنه افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د مندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالب وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه دا عوامل په ګوته کوي. تفصیل به دې راپور کړي.
غالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. غالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 1240 هیوادونو کې له 1240 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د غالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. د غالب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډیری افغانان ویلي چې په 2020 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړې او ښه احساس نه دی لرلی. غالب په خپل دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 40 امتیاز ورکړي چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډیر خلک بیکار دي، د دې ترڅنګ بې پیسېګي ده، همدارس نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت وسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل پګوته کوي. هغه ځدی رډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډیپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو مګر تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، ورسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوی، تر یو حد پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې پاړه د ازادي رډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو لدی وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب لدی وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خولې و. غالب ویلی و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له آزادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 113 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې په 113 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 113 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربانیانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریزې پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریزه پیخي 15% او مرګ ژوبله 85% کم شوی ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخ افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوی هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوی دي او له 3400 تراچیت شوی دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلی چې په 2022 کال کې د افغانستان شپږ 3.15% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه به بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیز حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامست کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بل خو د امنیتی چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطح چې د طالبانو جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
وینځو په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خالات ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یوش میر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول، او په دې توګه به یې د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپل اورېدونکو ته ځانګړي اختریز پروګرامونه جوړول چې اورېدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خپرونې تر ډېره په موسیقي او تفریحي خپرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خپرولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې
خو هغه خو هغه د کسان هم لږ درا کې دی، هغه درنګ درنګ هم پکې اورېدل، سندرې مندرې هم اورېدل. اراده والا کا اوراز هم تیری کې، اوراز هم په سختي باندې تیرو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نو میرا پور کې واخیستل شي. وای دی وی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځ کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سخت نه تیریدلې، ځکه د رادیو له لارې به ځانګړي اختریس پروګرامونه او موسیقي اورېدل، خو دا دوه کاله کې چې هغه هم نشته.
خو هغه خو هغه د کسان هم لږ درا کې دی، هغه درنګ درنګ هم پکې اورېدل، سندرې مندرې به اورېدل. رادیو به یا به ام پی 3 یا به موبایلو کې اوسه ما چول هغه مو اوریدل هغه ورځ به تیریده دا اوس والا کاغه سی وای دا آرام دی دا باندې دا تعالی دا والا کاغه ورځ هم تیری کی ورځ هم په سختی باندې تیرو.
په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي، دای هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي ځکه دکان نه تړي.
خو به مو رادیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مې موسیقي نه خوښوي، موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان باندې نو څه وکړو، چاره نه لرو، بس ورځ تېروي.
ورته وخت کې په تیر جمهوری نظام کې یو شمېر رادیوګانو کارکونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو تیر پروګرامونو کیسې کوي. پکې د آریانا رادیو مسول خوشحال آصفی ازادي رادیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچنی اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په تلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږي زبانه، په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اورېدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې چې خوښېدي، چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به ویلې، او اوریدونکو بور سره اړیکې فرمایش به ورکوو، جایزهدار خپرونې لرلې. اسانه پوښتنه به د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اوریدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور و د خپل دوست میرا مونږ ته رالېږله، مونږ پر سره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي، او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به خپرول یا بندې شوي دي، او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنی شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیوا تراستون سوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیوا د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیوا تراستون سي.
زمانو فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیوا تراستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله یو دلې، ارامیس وکراریس ول، ټکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ست، ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډکتي، نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنی شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمه ته ستنیږي. د دې لپاره اوس ته ټول جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشټوالی دي.
نوم ساجان، زه په داوا جزالم چاله تنن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو یار الله ته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو وس د غریب حالت ته تبا دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوی کې ګرد پرایز سراوی والا کریا غواړي، بچان روډي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای، واکته د طالبانو لرسیدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لارې هیوا ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک لسوالي د کډوالو امیریت یو مسول نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیوا ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې شوي.
تخمینا د ورځې د دېش څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به روزګان ته ورشو. په روزګان کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږکال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دا چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګونه نورو ملګرو دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا ورزګان دا اوسیدونکو وای سشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یا خلک په ډاډه زړه میلی تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه.
مې از غفار دی د مرکز تر کوټ د دکان د پایه د سیمې بو ډیر څه خوشاله دي. مارا څه داس خوشاله یش مینیټ ورور جان شمې لري د کې وشه سات تیر دا وسه ګرځول بالا خو داس خوشاله دي. مارا څه بران
نیم سیفدین دی او تخلیش داد مرکز تر کوټ وسیدون تیم خو ځینی وخت مو مرش هم پر د ازین زنجرانو راګې مو څوک پیکې تل اس نسیا هم کالو ته چتا سین کالی جوړ کړی وي.
د اسلامي امارت ته ځکه څنګه خمیده غشتنه ټول ولست امنیت ونس د خلکو امنیت ګر کې د خلکو به ځای زور ونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترنکوټ شار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له شار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولې ده. خصوص کال په شکی د خلګو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د ورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای سشکال په دغه ولایت کې کم خلګو د اقتصادي ستونزو لامل د اختر جوړی کړی وی.
سلام شمشادی او بیا هم شدی خو د پخوا پر پرتلان دي شولې اقتصادي وازه خراب ده. ارزوان چرکاش کې په جو کې پیسې نه وي ته کاروبار نسته پیسې نسته.
لای مرکز تر کوټ وسدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی او سپوري ښه خوندور میلی دی. یو علت د میلو د دادې چې ډیر زیاته ګرمي د اکثره خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترنکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسی کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترنکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو وخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له شاره وتلي و صحرا وتلي.
نو لا اورزګانه به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نور برخو په څیر په څلور ختیځ ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورس لمانځل شوې د څډول په دې راپور کې ور
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وايي مولای امامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنۍ او سمتی اختلافات او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوي، د هیواد د آبادی او سوکالۍ په اړه ویناوي وکړي. له بډای او وسلرونکو کسانو څخه وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کومه خبره وي آی کې یو څو خبرې ډېر مهمه وي چې د یو بل سره دښمنی ترګمنی دا پرېږ دی، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېږ دی او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یو کوچ یو بل ته باید ورورولې لاسونه ورکو، له جنگ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو، د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډیر زیات ټینګار وکړو. لټولو حاضرونو څخه یو وختل چې هغه خلک چې قربانی نه کړی هغه سره باید د قربانی غوښه شریک شي، مرسته وسره وشي، یتیمانو سره، غریبانو سره. نو ډیر ټینګار په دې وو د افغانستان د سولې لپاره خاص دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاص دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډای کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیځ نورستان د دعا بولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوې، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د بې وسه کسانو شمیر زیاتیږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
وزبور شو هرات ولایت ته چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیز دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې ورزو په دې راپور کې ورو.
فروزان نیک فرجان په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجان وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لک افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کارکون کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجان په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وړ نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما خانم های عزیز خواهش میکنم
مونږ له خزو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکی او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې مونږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کړم، مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي، څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
دوی مینی مای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. دا زابل په شاجې ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجو ولسوالۍ ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. د افغانستان په شمالي سنټو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د مندونو لمخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو لمخې په فیض آباد، جرم او اشکشم په سیمو کې هم د زلزلې کمزوري ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیه ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قران کریم یو نخصه وسوځول شو. رجب طیب اردوغان ویل ترکیه به هیڅکله د پاراونکو سیاستونو او تهدیدونو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. هغه اردوغان د خطر په دوی مورسه د خپل ګوند غړو ته ویل موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرچن خلکو ته دا ورزده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته سپکاوی د بیان ساتي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه کړه غیرن اعتراض په وړاندې سخت خبرګون ښکاره کړی. د سویډن پولیسو د قران کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قران کریم یوې نسخې ته ور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پرپارونکو کړنو تورن کړ. ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون غنو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنځشنبه پورې د قران کریم سوځیدل غندلې او خبرداري ورکړه دی چې دا ډول کړنې د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپاروي. او د اوکرين په ځوایي د هیواد په ختیس کې د بخمود خار په شاوخوا سیمو کې د سخت جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکرين د دفاع وزیر مرستيال هانا مالیار وویل اوکرين سرتیري له روسي ځواکونو سره د هر متر خاورې د بیرته ستول لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپل مورچل وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي، خو د تلفاتو ورکول وروسته بیرته پښه کیږي. په همدې حال کې د اوکرين د ځمکني ځواکونو قومندان دا کړی ده چې اوکرایني ځواکونه ورو خو په دوامدار توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سختو جګړو او ډیرو تلفاتو ورکول وروسته په تیرې میاشت کې بخمود خار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود خار په کندواله بدل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپلې کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راټپلې کی. زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوسر په دې خبرې کړي چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي، خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانی یې هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلې. بدبختانه چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور. خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه خو انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاجه کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي، خلک به همداسې رواني. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي. صحیح ده چې هلته هم مرګ شته، خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي، یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګ یې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده، یوه ورځ مرګي دپاره دی. دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای ولسوالۍ د پلنګي سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې، کوشش وکړه چې له دغه لارې څخه ډډه وکړې، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي.
لغوستنه د حکومت څخه دا دي چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هیڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. او دلته محلي صنفونه چې د حکومت و د عوام ټولو په ګټه و د ملک په سطحه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه کارونه کوي. انترساس و دوی دا موسسات نه پرېږدي، بندې ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي. دا تیار ظلم دی چې دوی د عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي، او دوی موسساتو باندې کړي دي، که د تعلیم باسه ده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارته څخه چې موږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، پول په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړل.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانش یم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دسې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی سي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بېرته را وګرځېږي، را وینسي، را انتقالې کې بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل، داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلیل چې کار ورته پیدا کېږي هم نه کوي، نو دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې مځکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ده، ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره و نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ ځورېږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هېوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي، او د دغه سفرونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 سم کال د جنیوا د کلوناسیون د کډوالو فانټو ګروپ څنګه د 1950 سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دغه وګورې یا احزاب پر ترکشي وي او یا هم سیاسي افایده لري د تاریخوالو سره مخکینه نو او کومي کاغذ دی ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل ټاټوبې پرې د بلې وته کډوار شي نو د خپل د سبات او د سبت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه مهمو اړخو ومنل شي. نو که چیرته دغه دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي یا لوړتي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګه سو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي. سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي، حکومت ضعیف، حکومتداري عوامل دي او درېمې اقتصادي عوامل دي او څلورمې هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپله رمانه کې دغه کډوالي منځته راغله چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تر دا په خپل هغه عامل کې دای شي چې د فرهنګ او د حسو او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډیر بنای بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ور وتر دی. موږ تاسو څنګه ګورو چې د معارف د وزیر باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې وایي ځوانان نوی نسل نوی کول پای خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ باندې د سپورت منستر کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د سې کورنۍ له ځان الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه یې نسل او اولاد د لیکوز په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت مستر وتی مګر دا به د مرګ هغه نشټون هغه نشټون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې راځي چې د دروازې د معارف باندې او خلک کوشش کوي نور هیوادونه ته راشي، بلخص یا ګاونډي هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته تر د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراحل ته باندې نه مساعده شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدو د حکومت د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نشوه ډېر کسان ووژل شو. دا به دا مرګ او مدني لا هم معلوم نه ده دا په خپل هغه واستون زوا او دا هم هغه واستون زوا نه بده مر چې دې ادم دې اعتماد دی او دې اعتماد نشټون د په خوني کارپندانو د خوانه تو په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل بنت فرهنګي لردار نوسه دا لکه ساده څنګه تاسو ګورو چې ډېر کسان په خوني کارپندان په خوني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښې د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عدالت ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د زموږ باغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی ختم ورته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښتا سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلق ته بيخي مستدرسنه نو داس مرزاغه تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خو ته عدالت وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه وکړه یلا دروغ وای خلق ته کومه قسم صحیح نه رسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کور دونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سیمپونه رایلک محلي ټولګي ټول پریږدې ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړ او سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس د کړی واټو دینه هېر دي په دې کې موږ هم ګټو د حکومت هم ګټو نړیوالو مؤسسات له طرف څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې سیمپونه را پریږدې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نه کېلې احترامات د لوټ تاج جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالي تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نسته دلته خادین هسته خلک ډېر ستونزې سره مخ دي کایو مریض پی سی یو د بل پی کو سره پنو تلیفون کار نه کې خپل بسړای ورده نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولونو شروا مسولو شروا کو ورسوم مو پیغام باید پور کوي تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم کی له احترامات ازادي رادیو ټول کارکون کو دي دونکو ته د واسه همت فلمن دی ولایت مسای سره کوم ازادي رادیو همکارانو نه هیله ده چې د فلمن ولایت سیمه ایز مسولین سلام علي صاحب ټول د مسولین خبرات یو چې د هلمند د کجکی اوبه د خانشین او د سوالي خلکو ته دغه ډېر کمې رسیږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین او د سوالي خلک ټول ډېر زیات مشکلات سره مخ دي اوبه نه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه په پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته دعوت کوي په دې اړه پوښتنې وسته وکړي چې سږکال مسولین خپل اعلان کړی چې کجکی اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي تر دې مخکې به کله چې کجکی بند به ډک و نو بیا به ټول کار موږ اوبه درلودله اوس په میاشت کې یو دوه ورځې یادرې د خانشین خلکو په لګي ولا وبنست نو زموږ یوازې نه یې دایې چې همدا کښتې یو تاریخ هم اسلامي امارت بند کړ او سی وایي د پمبې کښتې پمبې کښتې موږ داسې تجې سي نو موږ ته پاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسو هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي
نوم یې عبدالله د فراه د ولایت کوستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي کورونا ګرده بهر سو شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې نو داسې پروژې هم نشتې د کوستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه شدې ده دور دست ولسوالی اندغه کریات جات شدی هغه ته څه نم رسته رسی نه یو پروژې مرجې شروع کیږي نو د اسلامي امارت د مسلمانانو د خوشتن لرو چې زموږ دغه نو د ولسوالی ته کلستان ولسوالی بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه و ربات و سیدان و تن په لوی نه مونږه وبا ګرځره کینې لري خلک بیروزګار دي بیکار دي او کشتونه مونږ نسو
عبد الحدیم د هلمند کجکیول سوالی څخه دا پیغام درته پیښدم د هلمند کجکیول سوالی زمینداور صحه ډیره غټه صحه ده په وخت کې کاریزونه دلودل ډیره اوی صحه و خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي د کوم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوي د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوي ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ یا دوه انچه هیندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلي دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چپینونه دی واچوي او پوسټی دی جوړی کړ تر څو پرې دغلاو مخاوني وسی والسلام په احترام
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام از سانګر نیازی دا پیغام پښته پرې دم منګ نه درې درې سو روپې ټول کړلې و تاسو ته مواد درکو مواد پیرانه کړل درې سو روپې الته لاړلې او بل څه کم کا سان دي ځاونه سب کړی دي هغه لاړل دی د ساور په اتیستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دیالینګار مواد ورکي حالت یو نظر روپۍ تي اخلي 300 موږ نه واښتلې نو موږ دا روپۍ لکه مکو کار نستا کی سب نستا الله نستا غنم نستا ستا څنګه نستا کم زمين یو موږ یعنی زمين کم ده نو ډیر سمره سولېخ منه غنم سوي دا ډیر سمره سولېخ منه مالک الله باشي د کار سوګنه لرم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم هیله د جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپوښ چارواکو څخه غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانان سره ډیر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره همستا کغوال لمبر مراته واسطه د تواستوم سخت ظلم سره کیږي نو هیله د لوړپوښ چارواکو په لازمه ژغور سيږي د افغانان غم وخوري د ایرانیان که حکومت که غیر حکومتي ظلمونه وسره کوي
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام زما یو پیغام ده پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر پازاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو دلاره او یا د یو پوسټ لاره خپل نشر کړئ مننه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریدم. بے لشک سی ازادی رادیو یو نادر او معیاری رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سي دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422114201.
یاوری ما زخم نازلی یبی
ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر